د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځنبه ورځ د مرغومی یا جری د میاشتې څلورمه او د دسمبر د میاشتې څلورشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستی هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي تر څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د هلند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اوروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه ویټو کړه. بشپړ خبرونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړې چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیز سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري حملو کې د درېو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خدا او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندي تاب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وايي په یوازې سر بریالي کېدلی نشي. د ازاد اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. دزري سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. افغان ځواکونه په کندهار کې د 30 وسله والو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهاره د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د ژړې میوند، ارغنده، پنجوایی، ارغستان او ډنډ ولسوالیو کې د پلیو او هوایی بریدونو پر مهال دا طالبان وژل شوي. د هغوی څلور پټنځایونه له منځه تللي دي او یو شمېر تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته تلفات نه دي اوښتي. طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اوروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سری هولسکن تور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټي تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د ټول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پاتې دي، تقریبا 1000 کور شاید د دې نه استفاده وکړي. باندې ټول ځلونه دي کنواره د شپږ متره دي.
د کونل والی په وینا د دې پل د جوړېدو چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د شام مسیر په خوړ کې د کال په ډیرو وختونو کې اوبه بهیږي چې تګ راتګ پرې ستونزمن وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنې دفاعي بودیجې ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ولسمشر ترامپ د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجې کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به 2009 سرتیری هم له افغانستان نه وباسي او هغه مهال به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. دغه راز د کانګرس دواړه جرګې په پام کې لري چې د راتلونکي اونۍ کې په دې اړه غونډه وکړي او د ولسمشر دغه ویټو په وړاندې به اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او پلازمېنه مینسک پر یو جګ پوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال اګنادي کازاکویچ دارایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه بنده ده. کازاکویچ په اکتوبر کې په یو ویډیوي پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شوي نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. په دې انتخاباتو کې لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیځ پلوه ائتلاف حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکویچ پخوا د مالي وزیر و او د امریکا په متحدو ایالتونو کې زده کړې کړې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه صفر، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغه ښار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دو میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی. د نوموړي د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د کابل ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبري اعلان وروسته یو بریدونو خزینه خبري اعلان هم مندښمنې کړي دي.
ترور هم زیاد شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوو هلته کار پیل کړم.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د کرملین د مخکښ مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې اړوند نوي پرمختګونو مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مله سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې تر سلو ډېر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوو میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کېږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بے معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو او تر دې یو ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پر خبریالانو وروستیو بریدونو خزینه خبریالانو هم اندېښمنې کړې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالانو وایي د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به انکار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي، اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتي ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر د اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی کوازیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د شزینه خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريالانه ده چې ورستي او نام نه یوه ذهني ارامتیا خسته ده. اوروج ل رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسترړونو په اړه چې د بیان د ازادي په برخه کې پر حساب کېږي هم اندیشمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاستراوړنی لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا حفظ سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د نا امنیو ورته متوجي غوښونو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبريالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبريال ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره تلویزیون خبريال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبلاوړي. خو دې پیښو ځینې خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربېره د ځینې ژورنالستانو او خبریالانو شمیر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځیان دي او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاستایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبريال الیاستایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پېښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
و موریدل چې پر خبريالانو وروستي هدفي بریدونو خزینه خبريالانو هم اندېښمن کړي دي. د غرض ازادي راډیو مشرتابه هم لا افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي راډیو آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی اسنلر خغلی غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دایي وژنې یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولای. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړې، خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د سهارو بجی او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر درویشتمه په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله وټاکي. د پنځو ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه لوړپوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پېښه کې لاس لرل رد کړی دي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوزړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یوه مقاله لیکلی چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې تر خیمو لاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور ښودل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا لسو ورځو دمخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ کنټراکټ بندي او نور اساسي موضوعات موافقه ته نه رسیدلې. نېشنل رسپانه یا د موضوعاتو ته پکاتو د دې خبرو لاسترونې داسې پرمختګ نه کړي چې تاریخي ارزښت ولري. خو وايي کچيري دوړه لوري د جنوري پر 15مه چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو تراسي او اصلي خبري پیل کړي نو رښتونه پرمختګ بلل کېدای شي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبري اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دوړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او د چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
د افغانستان د هم روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د غویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. وزارت چارواکو وویل کچېرې خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي د دې احتمال شته چې دغه وایروس لا په چټکۍ سره په ټول هیواد کې سرایت وکړي. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبت پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیایي حالت ګواښونکي وضعیت ته درومي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومه جعفری د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
په وجودي وضعیت نسبت
که څه هم د لومړي څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډیر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلونزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای شي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
رول لسته بشن.
میرمن جعفری وای لا هم د کوویډ 19 ناروغي د دویم څپې په دوام کې داخته کسانو پیخ مخ په زیاتی دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د خارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړیږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو لوري د ناپاکو سنتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډیر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا وایروس سلاخ پرېدو د ګواښ خبرداري ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي وړاندې شوي لارښوونې دي عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاګ راتګ محدود کړي او همدارنګ د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ د ډیر ضروری خبر د اقران باید کسان د 2 متر په اندازه باندې فاصله مراعات کړي، د ماسک استعمال ډیر ضروری خبر ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي تیر سلیر 200 ساعتونو کې ل 2055 کسانو سیمپلونه اخیستل شوې چې لډل 201 یاتنه په دیناروغي اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا دخته شوې او کسانو شمیر 15,362 تنو ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیر سلیر 200 ساعتونو کې د کورونا او بالک بلې 20 کسان مړ شوي او 1,16 بیرته رغیدلی دي.
د غرض د کووید 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه تفصیلي راپور لرو زموږ په نننۍ خبرونه کې مهیروي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې په اونیس پروګرام کې نن په افغانستان کې د روان 2020 کال پر مهمو پیښو خبرې کوو. د هغه کال چې پای ته رسیدو ته د ګوتې په شمار ورځې امپاتې دي، افغانستان سکال چې مهمې پیښې په افغانستان کې څه مهمې پیښې وي او له څه ډول ننګونو سره مخامخ وو، تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د کرملین د مخکښ مخالف الکساندر ناوالني د مسمومیدو په اړه د هغه روغتون وروستۍ نتیجه خپره شوې چې پکې دی بستر او تر دی پی خې دوی ورځې مخکې په خپل نوالني و ویډیو خبره کړې چې پکې د روسي د استخباراتو دی وغړي له خلی خبري اخلي. احمد شبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
جرمنی روختون په خپل نوې خبر پڼه کې ویل دي چې الکس نوالني د نوې چپ تعصب په کاس مصموم شوی وو. نوالني د اگست په شلمه د روسي دننه د کورنۍ الوتنې پر مهال په الوتکه کې سخت ناروغه شو، بیا په سایبریا کې د اومس شار په روغتون کې بستر شو چې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. دیلانس طبي ژورنال د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه برلین کې د شارتي روغتون د ډاکټرانو له لوري د نوالني د درملنې تفصیل خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د جرمني یوه نظامي لابراتوار چې د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د سازمان له لوري دنده ورسپارل شوې وه، د نوالني په وینه کې د نوویچک زهري آثار تشخیص کړل. د جرمني د روغتون وای چې 44 کلن نوالني لمرګ وژغورل شو او شایلت هم داوي چې کله دای مسموم ده هغه وخت صحت شو. د لبیدیس یو شمیر نورو لابراتوارونو هم ورته نتیجه مخکې اخیستې وه. نوویچک ماده د پخواني شوروي اتحاد په وخت جوړه شوې وه او یوازې روسیه کولی شي چې کنټرول یې کړي. ماسکو بیا بیا د نوالني د مسمومېدو خبر رد کړی دی. نوالني د مسمومیت په اړه د تازه راپور تر خپرېدو دوی ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې له یوه مشکوک غړي سره د خپلو خبرو یوه ویډیو خپره کړې وه. دا غړی د ټلیفوني مکالمې پر مهال وایي چې استخباراتو د نوویچک ماده سایبریا ته د نوالني د سفر پر مهال د هغه په داخلي جامو کې شې ده. نوالني وویل چې د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې د غړي ته ځان د امنیت شورا غړی معرفي کړی و څو په دې ډول له خبرې واخلي.
یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ازادي رادیو مشرتاب له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبر اعلانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 140 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمېنه مینسک کې پر یوه جګپوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول.
دا ژوند رنگونه
زمان مزتلاده او مګه د دلینو کارخانه کاروبار
تاسو د خبره وکړه چې دلته تاسو جوړوي دغه څنګه تاسو بده باندې وټفنی د څمره وخت کیږي
مخه تقریبا سه اول مو د کارخانه کومې د کابل کیمستا او اول مغه کارخانه وکړلې هغه مو جج کړلې وروسته دغه بیا پاکستان ته لاړل هغه جام د کارخانه راولاو دلته بیا کار شروع کړ
تقریبا څمره وخت ونیو کلم چې دغه پیلو د کاروبار
په لودو درې میاشتې ونیول
اوس وخت کې د دغه فابریکې د فالیدو وروسته مو کاروبار څنګه شوی دی پیرودونکو درته راځي
او پیرودونکو بيخي زیات تقریبا درې ما یا څلورم ورځ هر یاري او توار رسیدي او هغه ته موږ لاینو نه باسو
په عموم کې څومره کسان در سره مصرف دي
عموم کې موږ سره 15 نفر مصرف دي
اساس د فابریکې دغه فعالیت لورز نه بل ته پرخيږي کنه کمزوري کې
هو څومره چې زموږه فابریکې هغه تر نور سیمه رسیدي یا مشهوريږي هغه مر خلک راځي او د دې څخه درته وړه کوم مزي
غلیلونه خود نور هیوادونه هم راضی کنه فکر کوي د دوی په پارتلاست دغه پروډکټ او تولید خده
هو بهخه خده هغه کسان مثلا د کندهار نه پکتیا ته کوم کسان راضی د اسکوم لینونه وړل د مخله پاکستان څخه اخستل اوس هغه زیاته سلانه مواد دی کوم لینونه چې خلی غل پکتیا نه وړي د مو څخه
د دغه لینونو په کیفیت کې تاسو څومره هڅه کوي تر څو ښه جوړ کړئ
هغه زیاتره پاغه پورې هم اړه لري پیرودونکو پورې د چې څومره خو روغ مال غواړي یو مره ته جوړ کنه موږ زیات هڅه دار په لمړي سر کې څه مال پروډکټ خلکو ته روغ مال وو
او د دې لپاره چې تاسو دغه کاروبار لا پیوړی شي پلان مو څه دی او دولت په دې برخه کې کوم مسولیت ته متوجه کوي
دولت نه خو یو وختونه د برق په برخه کې واشه دی دغه د بیل کوم یونټ ته پونګ باندې قیامت به پرو تیری او اوسه برخه برخه کې همکاري او سکړې دا ارزانه کړې دا خو د صنعتي پارک باره کې هم وغه کېدل کسان چې کوم دی را لګل هغه ویل چې کوم مشکل نشته صنعتي پارک جوړو
ډېر مننه
دا و د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم امپایترسي خو له ازادي رادیو سره وو سي د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام کوي په بل خبرونه کې چې د افغانستان په وخت پښتو خبرونه کې البته په تو بجو په لیګ د مهروي چې په کندهار کې د دینی زده کړو د یو شمیر زده کوونکو څرګندونې به واوري چې وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالي د ګاونډۍ هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې ده.